د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه یو ساعت دوام کوي او زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې نږدې 2000 وسلوال طالبان یو وژل شوي یا نیول شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه پروانه خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې، پېښور ته نږدې په کوهاټ کې نن دوه تنه سنی لاریون کوونکي د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوي، او د لیبیا په بندري ښار مصراته کې قومي مشرانو د خپلې سیمې وسلوالو ته امر کړی چې له ترابلس څخه اوزي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی کورني خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسیون ته لیږي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دوی په شوراوک ولسوالۍ کې په ماینونو بار یو تراکتور له منځه یووړ. او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین هیله څرګندوي چې تر سبا پورې د یادې جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته راورسیږي. پورا خبرونه واوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا ته د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسیون ته لیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې لیست کې ځینې بدلونونه راغلي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
دی
وایي موږ سبا ته رسما د خپلو څېړنو نتایج اعلانوو او وروستۍ لیست به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوو. د جمهور ریاست په لمړني لیست کې لس تنه شامل شوي وو او شپاړس ترې حذف شوي وو، خو حسیني تایید کړه چې ځینې هغه کسان هم حذف شوي دي چې په لمړني لیست کې نومونه شامل وو. د کندهار چارواکي وایي له پاکستان سره سرحد ته نږدې 3500 ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وایي دا ماینونه په یو تراکتور کې ځای پر ځای شوي چې پرون په شوراوک ولسوالۍ کې کله چې امنیتي ځواکونو پر یاد تراکتور ډزې وکړې وچاودېدل. د سرچینې د معلوماتو له مخې دوه کسان هم چې دا مواد انتقالول په همدې پیښه کې وژل شوي دي. په شوراوک ولسوالۍ کې شاوخوا میاشت مخکې هم په دوو پیښو کې زرګونه ماینونه چې له پاکستان څخه کندهار ته وړل کېدل له منځه وړل شوي وو. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین هیله څرګندوي چې تر سبا پورې د یادې جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته راورسیږي. د یاد کمیسیون ویاند عبدالخالق پشهي حسیني ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ امیدوار یو چې د دې میاشتې تر 23 تاریخه پورې د دې جرګې ګډونوال کاملا ټول کابل ته تشریف راوړي، او د دې میاشتې په 23 تاریخ باندې مشورتي جرګې افتتاحي ورځ.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون د وروستي معلوماتو لمخې تر اوسه د دې جرګې 1500 ګډون کوونکي کابل ته رسیدلي دي چې شاید دا شمیر نن زیات سي. دغه بهیر پرون رسمن پیل شو. او وروستي خبرم ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې لپاره سر له سبا د عقرب له 28 نه د قوس د میاشتې تر 3 نیټې پورې په کابل ښار کې عمومي رخصتي ده. د وزیرانو شورا نن په خپل ونیز غونډه کې دا پریکړه وکړه. د تیر دوه ورځو راهیسې د کابل ښار یانو شکایت کوي چې د شدید امنیتی تدابیر لامل د شهر ځینی سړکونه بندسوي او د ګرنیکونی لامل لاري بندي وي. د کورونی خبرونه فرشته جلال زئی د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کوهټ کې نن دوه تنه سنی لاریونکوونکي د وسوالو کسانو په ډزو کې وشل شول. دغه کسانو نن په کوهټ کې د سنی فعالانو په لاریونکو برخه درلوده چې په پاکستان کې د فرقه ای تشدد پر ضد جوړ شوی و. لاریونکوونکو غوښتل چې په راولپنډۍ کې د جمعې د ورځې په مراسمو کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ تشدد وغندي. ویل کېږي چې د سنی فعالانو د غډله د شیګانو یو مسجد ته نږدې شوی و چې ډزې قربانی وشوې. په پېښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي سنیانو هم په ځواب کې هوایي ډزې کړې دي. تر او د ورستا سیمه پولیسو محاصره کړی او پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د لیبیا په بندري ښار مصراته کې قومي مشرانو د خپلې سیمې وسلوالو ته امر کړی چې د ترابلس څخه دیووځي. د مصراتي د مشرانو شورا په خبر پاڼه کې د خپلې سیمې وسلوالو ته 2 ساعته وخت ورکړی چې له هغه شاره ووځي. د مصراتي د سیمې وسلوالو د جمعې پورت په ترابلس کې په وسلوالو نشته کې برخه درلوده. په دغه نشته کې درې څلوشت تنه وژل شوی وو. وسلوالو کسانو پرون د لیبیا د استخباراتو د ادارې مرستيال هم وتښتاوه. د مصراته ښار د وسلوالو مشر خبري رسنیو ته ویلي چې پلویان به له ترابلس ووځي. شمیر وسلوالی ډلې چې په 2011 میلادي کال کې د پخوانی رژیم پر ضد وجنګېدې د لیبیا د کمزوري مرکزي حکومت لخوا د بې وسلې کېدو د پلان سره مخالفت کوي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو د تر ټولو سترې ډلې توحید بریګیډ مشر عبدالقادر صالح نن د ترکیه په یو روغتون کې مړ سو. د دغې ډلې ویاند ویلي چې صالح د تېرې پنجشنبې په ورځ د میزایلو په یوه حمله کې زخمي شوی و. د توحید بریګیډ نږدې 10,000 کسان غړي لري چې رپورټونو په اساس د سوریې د حلب په ښار کې د رژیم پر ضد جګړه کې عمده برخه لري. په روسیه کې د اسرائیلي حالاتو اداره په کازان کې د بوئنګ الوتکې د سقوط د عواملو د موندلو لپاره څېړنې کوي. د تاتارستان د هوایي چلند بوئنګ الوتکې چې مسکو ته روانه وه پرون سقوط وکړ او 50 تنه پکې مړه شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف نن په کازان کې وویل چې دوی د الوتکې د سقوط د عواملو پر امکان باندې بحث کوي او څېړنې روانې دي. کیدای سي په تعادل کې تیروتنه د الوتکې تخنیکی مشکلات او خراب تیل هغه درې مسلې وي چې څېړنې ورباندې وشي. په میدان کې د کارکونکو خراب کار او د هوا خرابوالی هم عوامل کیدای سي. د تاتارستان د صدر اعظم رسیال نن تایید کړ چې په پیښه کې د تاتارستان د جمهور رئیس رستم منیخانوف زوی هم مړ شوی دی. د قاهره په جنوب کې د یو موټر او د یو ریل ګاډي د ټکر لامل څلور وشتنه نن وو جلسول او ته وشتنه زخمیان دي. رپورټونه وايي د پیښه زیات قربانیان د یوې کورنۍ غړي و چې په قاهره کې د واده لمراسمو ستنېدل. د مصر د اورګاډو د ادارې مسولین وايي موټر چلوونکو د خطر اشاره له پامه غورځولي او پر مواني او تیر سوي وو. د فلیپین جمهور رئیس بنینوا اکوینو هڅه پیل کړې چې په خپل هیواد کې د 250 سیمو سره د مرستې پروګرامونه چټک کړي. د فلیپین پر جمهور رئیس انتخاب سوی چې مصیبت زپلو سیمو ته کومکونه په وخت نه دی رسیدلی. ولسمشر اکوینو نن زیاتو زپلسو سیمو ته ورغی او اعلان یې وکړ چې تر هغو به په سیمه کې پاتې سي چې د ډاډ ترلاسه کړي چې د بیا رغونې پروسه چټکه او مثبت پرمختي. د هایان پونم توپان د نومبر پاتمه د فلیپین زیاتې سیمې لاندې کړې چې 4,000 کسان پکې مړه شول، 1,400 کسان لا درک دي او 4,000,000 خلک بې کوره شوي دي. فلیپین ته د نړیوالو مرستو لړۍ پیل شوې ده. نړیوال بانک نن اعلان وکړ چې فلیپین ته به د بیا رغونې او په پښو درېدو لپاره 500,000,000 ډالر عاجل پور ورکړي. د ویتنام په مرکزی سیمو کې د شدیدو بارانونو لامل سیلونه راغلي او تر 1.5 تنو پورې خلک مړه شوي دي. په ویتنام کې د طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې نن ویلي 80,000 کسان د اوبو د سطحې د لوړېدو په خاطر له خپلو کورونو څخه وتلو ته مجبور شوي دي. او په چیلي کې سوسیالیستي کاندید میشال بشلی د دغه هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو اول دور وګټل. په چیلي کې پرون انتخابات وسول او میرمن بشلی به د دسمبر په 15 نیټه د انتخاباتو په وروستي دور کې د محافظه کارانو د کاندید په وړاندې سیالۍ ته ودرېږي.
دا هم د راتلونکو سلیر وشتو ساتونو لپاره د کابل او زینو نورو خارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2، کندهار اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 5، او جلال آباد اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 10.
سمک حقله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په لویو خرونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان په جګړو کې 2,000 وسلوال طالبان یې وژل شوی او یعنی ول شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سپارلو لپاره چمتو شوی. په کابل کې د لوی جرګې جوړېدو په درشل کې د امنیتي تدابیرو له وجې خلک په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي.
تدابیر خو ډیر زیات ستونزې رامنځته کړې دي. لارې ډیر زیات بندې وي، خلک په خپل وخت وظایف ته نشي رسیدلی.
پاین حل کې د دې جرګې د جوړیدو په درشل کې چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتی تړون کې د نویو اختلافونو خبر ورکړی. په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو بل برخه او د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د تلفاتو د تفصیل او مالی سرچینو په اړه یو نوی راپور خپور کړی. ملګری ملتونو وایي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو تلفات تیر کال تر بل هر کال درې برابر زیات شوی. دا راپور په عین حال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بریاو ستاینه کوي، خو وایي چې د دې ځواکونو تلفات هم د نورو کلونو په پرتله اوچت شوی. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه په خپل نوی ریپورت کې وایي شاوخوا 2000 وسلوال طالبان تیر کال په افغانستان کې وژل شوی، ټپي شوی یا نیول شوی دي. ریپورت وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو تیر کال بریاوې درلودي، خو په افغانستان کې روان جنگ او بغاوت به تر هغې چې طالبان پراخه پټ مالی منابع ولري دوام وکړي. دغه خاص ریپورت چې د افغانستان د حکومت د منابعو او د طالبانو د داخلي احصایو په اساس برابر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی وایي په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې له 100 تر 200 یاغیان یا وژل شوي یا زخمي او یا هم نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د طالبانو د مرګ ژوبلې شمېره تیر کال نسبت نورو کلونو ته درې ځلې زیاته وه. ریپورت وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېره هم نسبت نورو کلونو ته تیر کال اوچته وه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مرستیال صالح محمد صالح د جګړې د دواړو لورو د تلفاتو د اوچتوالي په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل د افغانستان ځواکونه مخامخ جګړې ته دوام ورکړل، نو په خپل د دې مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده. او دې کې شک هم نشته چې د طالبانو ځواکونه د بمبار په خاطر چې کله دی بمبار دی، هغه بمبار ډېر دقیق دی. هیڅ شک نشته چې طالبان هم ډېر مرګ ژوبل په دې کال کې لیدلې ده.
د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه معمولا د هغو طالبانو د شمیر په اړه چې د جنگ په ډګر کې وژل کیږي معلومات نه خپروي، خو دغه ریپورت د ملګرو ملتونو د هغې کمیټې لخوا برابر شوی چې د طالبانو پیو شمیر مشرانو د نړیوالو بندیزونو د لګولو مسؤلیت ورپه غاړه دی. ریپورت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو تیر کال بریاوې درلودي، تر دې چې ځینې سیمې له طالبانو بیرته هم ونیوې. ریپورت وایي د طالبانو هغه کوشش چې غوښتل یې تیر کال ځینې خارګوټي لاندې کړي د پاموړ بریاوې نه درلودي، او دوی په دې هم بریالي نشول چې په پرنفوسه سیمو کې نفوذ وکړي او یا په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړي. ملګری ملتونه په خپل ریپورت کې وایي چې د افغان ځواکونو په سلو کې اتیا تلفات د سړک د غاړې ماینونو او بمونو د چاودنو له امله دي. د دغو ماینونو جوړولو چې خپل طالبان یې د نن په هیواد کې جوړوي نور هم پرمختګ کړی. ریپورت وایي یو ولایت کې دای شي داوي چې د افغانستان د قانونو په استخراج کې د چاودیدونکو موادو او وسایلو څخه په پراخه پیمانه کار اخیستل کیږي، او افغان دولت باید کوشش وکړي چې دغه وسایل او مواد د مخالفینو لاسته ورنشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ځوانانو یوې ټولنې نن په کابل کې په یو غونډه کې امریکایانو د امریکایي سرتیرو د جرایم په صورت کې د هغو ته د قضایي صلاحیت په ورکولو او په افغانستان کې د حقوقو د دوامدار پوځي اډو له موجودیت سره مخالفت څرګند کړ، خو یو شمیر نورو مدني ټولنو بیا امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په ملاتړ غونډې کړي او دا سند یې د هیواد په ګټه بللای. پاینه حال کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دات فرس پنتاوی لیچ له دې سند سره د مخالفتونو تر شا د غونډو هیوادونو لاس دی. اسد الله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې په درشل کې د دې سند په حق له مثبت او منفي نظرونه ورستر بلې زیاتېږي. د متحد ځوانانو په نوم یو ټولنې د دوشمه پورس په کابل کې د دې سند په خلاف یو غونډه جوړه کړې وه او ټینګار یې کاوه چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د هیواد په زیان دی. د دې ټولنې پریکړه لیک د دوی د یو غړي عبد الله وردګ لخوا ولوستل شو او په یو برخه کې دا راغلی وو:
موږ افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وسلوالو شتون سره مخالف یو او له دوی څخه په کلکه غواړو چې ژر تر ژره زموږ له هېواده ووځي. امریکانو ته هر ډول دایمي اډې او قضایي مسؤلیت ورکول د افغانانو د ملي غرور او تاریخي ارزښتونو مخالف کار دی. امریکانو ته هر ډول دایمي اډې او قضایي مسؤلیت ورکول د جنګ د شدت او
د دې سند په مخالفت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې له دې وړاندې هم ورته غونډې جوړې شوې، خو د ځوانانو بیلابیلو نورو ټولنو او سازمانونو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ګټور بللی او له افغان حکومت او لویې جرګې څخه یې غوښتي چې دا سند لاسلیک کړي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بحث په اړه دوه ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ لویه جرګه جوړیږي چې څو ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین داد فرس پنتابیا وایي چې د امنیتي سند په اړه اکثر مخالفتونه له ګاونډیو هیوادونو څخه سرچینه اخلي. ښاغلی سپنتا د دې اونۍ په پیل کې ولسي جرګې ته وویل چې په کابل کې د دې سند پر ضد د یوې مظاهرې تنظیموونکي په کوټه کې د طالبانو له ویان سره ټلیفوني تماس نیولی ترڅو د دې سند پر ضد ګډ اعتراض وکړي.
هغه مظاهره چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړه شوې وه او ګډونوالو یې ویل چې امنیتي سند د افغانستان په زیان دی، ملي امنیت د همدې مظاهرې د یو ګډونوال غږ ثبت کړی چې په کوټه کې د طالبانو د شورا له ویان سره خبرې کوي. دا مظاهره کوونکي د طالبانو ویان ته وایي چې موږ د دې شرموونکي سند په ضد مظاهره وکړه او تاسو هم یو موازي عمل وکړي.
سپنتا د دغه کس نوم وانخیست، خو وی ویل چې د ملي امنیت تر څارنې لاندې دی او ډیر ژر به د ملي خائن په توګه محاکمه شي. نوموړي همداراز خبرداری ورکړ چې که دا سند لاسلیک نشي افغانستان به یو ځل بیا منځوي شي. ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د دې سند په اړه د لویې جرګې پریکړو ته احترام لري او باید چې د جرګې ګډونوال له پوره دقت څخه کار واخلي. د ملي شورا د ځینو غړو سربیره له یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو سره هم د دې سند د راتلونکي په اړه اندېښنې موجودې دي، خو جمهوري ریاست تل ویلي دا سند به په دې شرط لاسلیک کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته پکې درناوی شوی وي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په وړاندې د ملاتړ او مخالفت د غونډو په اړه راپور مو اوریده. په پام کې ده چې د دې تړون په اړه د پنځشنبې په ورځ په یو مشورتي غونډه کې لویه جرګه کې د سلګونو استازو په غونډه کې بحثونه وشي. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره ټول تدابیر بشپړ شوي دي. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښار ته د جرګې د ګډونوالو راتګ دوام لري او د نوم ثبتولو چارې په چټکۍ سره پر مخ ځي، خو کابل ښاریان په عین حال کې شکایت کوي چې په ښار کې امنیتي تدابیرو د دوی لپاره زیاتې ستونزې پیښې کړي. خان محمد سین دا موضوع په خپل راپور کې راخیسته.
د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د هیواد له بیلو ولایتونو څخه د جرګې یو شمیر ګډونوال کابل ته را رسیدلی دي. دوی وایي د جرګې د ګډونوالو د نومونو ثبتول له پرون راهیسې پیل شوي دي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شهید دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جرګې د ګډون کوونکو 1500 تنه کابل ښار ته رسیدلي او نومونه یې ثبت شوي دي. ښاغلی حسیني په شی وویل د ضرورت په وخت کې کېدای شي چې د دوی د نوم لیکنې پروسه د عقرب د میاشتې تر 9 پورې هم وغځېږي.
ولایاتونه پرون د جرګې ګډونوال را رسېدلي دي، همدارنګه د ایران مهاجرین د پاکستان او د اروپا نه هم د راتګ په حال کې دي. په دې کټګوري کې 15 ثابتې کټګوري دي چې هغه د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین دي، 3 کسه والي سیاوان دي، 1 کسه د چمتووالي کمیسیون غړي دي او 250 تنه د افغانستان علما شورا دی او همدارنګه هغه نامزد کاندیدان د مقام ریاست جمهوري چې آخرینی لیست راوځي.
حسینی په شهید هم وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون اسناد به د جرګې په دوهم ورځ هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ به د امنیتي تړون لپاره مشورتي جرګه د عقرب په 1:30 چې د پنځشنبې له ورځې سره برابره د جوړ شي. یاد کمیسیون وایي په دې جرګه کې به 2500 تنه ګډون وکړي. بلخوا د دې جرګې د امنیت لپاره د 1 په ورځ د افغانستان د امنیت شورا یوه غونډه کړې او ټول امنیتی ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې جرګې د امنیت لپاره دي تدابیر جدي کړي. که څه هم د دې جرګې جوړېدو ته لاسو ورځې پاتې دي، خو د ښار په مختلفو سیمو او واټونو کې د امنیتي موظفینو تګ راتګ، تالاشۍ او هسې د نورو ورځو په نسبت زیاتې شوې دي. ځینو کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د لارو او سړکونو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخ شوي دي.
زمانون سباون دی تدابیر په داسې حالات باندې برابر شوي دي چې رش د سړکونو په سر باندې زیات دی، مشکلات یې خلق ته ډېر جوړ کړي دي.
زه محمد ابراهیم امینی نو میګم تدابیر خو ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي. مثلا لارې ډېرې زیاتې بندې وي او خلک په خپل وخت خپلو دفترونو وظایف ته نشي رسېدلی.
د دې امنیتي تدابیرو سره سره خلک بیا هم له ناامنیو اندېښمن دي. ځکه چې د تیرې شنبې په ورځ د دې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې 14 تنه وژل شوي او سکم 13 ټپیان شوي وو. خو د امنیتي ارګانونو چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د جرګې امنیت به وساتي او د احتمالي پیښو مخنیوي ته به خپله ټوله وسه وکړي.
په داسې حال کې چې د پنج شنبې په ورځ به مشورتي لویه جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه بحثونه وکړي، افغان چارواکي د دې تړون په وړاندې د ځینو نویو خنډونو خبره کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله وایي چې تر پرون ورځې پورې افغان او امریکایي لوریو د دې تړون د اختلاف وړ مسایلو په اړه د خبرو بهیر پر مخ یوړ، خو کوم توافق تر لاسه نشو. د افغان چارواکو په وینا دا خبرې به د مشورتي لوی جرګې تر جوړېدو پورې دوام وکړي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مطلب مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هغې خوشبینۍ سره سره چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام په اړه په روانو خبرو کې راپورته شوې، دوه لوړ رتبه افغان چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امنیتي تړون په اړه په روانو خبرو کې ژور اختلاف رامنځته شوی دی. چارواکو وویل چې دواړه لوري په خپل دریځ ټینګار کوي. امریکایي مذاکره کوونکي وایي امریکایي ځواکونه باید اجازه ولري چې په یو ډول د افغانانو کورونو ته ننوځي، هغه څه چې افغان ولسمشر حامد کرزي له کلونو راهیسې ورسره مخالفت کړی دی. په واشنگتن کې یو لوړ رتبه چارواکي وویل موجود اختلاف دومره ژور نه دی چې هغه ستر خنډ وبلل شي، بلکې د په وینا خبرې روانې دي او په دغه خبرو کې د اختلافاتو راپورته کېدل عادي خبره ده. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا یوازې کارځای نه دی، بلکې د افغانستان د سیاسي مشرتابه لویه برخه غواړي چې یوه موافقه ترلاسه شي. ولسمشر کرزي تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دواړو لورو د تړون پر متن موافقه کړې، خو دا یې هم وویل چې تر وروستۍ ورځې به چې مشورتي لویه جرګه جوړیږي دواړو لوري خبرو ته دوام ورکړي.
د دواړو خواوو مذاکره او مباحثه او کوشش جاری دي. دوی کوشش کوي چې خپلې ګټې ډېرې خوندي وساتي، موږ کوشش کوو چې خپلې ګټې ډېرې خوندي وساتو. ځینې ځای کې داسې راځي او راغلي دي چې تضاد د دې ګټو وو، تضاد د دې منافع وو. نو په هغه ځای کې تضاد د منافع وو، افغانستان خپل کوشش کړی دی چې دا تضاد د افغانستان په ګټه تمام شي او په ډېر ځای کې مو میدان ګټلی دی.
خو په هر صورت د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي ویلي چې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسله تر اوسه یوه د اختلاف وړ موضوع پاتې ده. په وروستیو ورځو کې د روانو خبرو مشري له افغان لوري ولسمشر کرزي او له امریکایي لوري هم په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهم او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جوزف دانفورد مختبرې. افغان چارواکو ویل کرزی به تر پنجشنبې پورې چې مشورتي لویه جرګه جوړیږي او شاوخوا 3000 قومي مشران د امنیتي تړون د رد یا تایید په اړه پریکړه کوي خپل دریز بدل نه کړي. د نیویارک ټایمز په وینا داسې ښکاري چې افغان چارواکي لیواله دي چې د خپل دریز په اړه په عام محضر کې خبرې وکړي، چې د یو شمېر کارپوهانو په خبره دا وینا چې خبرې په ټپه درېدلې د خبرو اترو د وروستۍ مرحلې یو چل دی. یو امریکایي چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې دوی دغه ډول کار نه کوي او په عام محضر کې په دې اړه خبرې نه کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو بل چارواکي وویل دی ګمان کوي چې کرزی هڅه کوي چې په خپله اداره کې سخت دریځ خوښ کړي. د دې په وینا دا د موږ لپاره دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده، خو زیاتوي په عام محضر کې د خبرداري ورکول کولی شي خبرو ته زیان ورسوي. کرزی ته نږدې یو بل افغان چارواکي ویلي چې ولسمشر د هغو سخت دریځو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون سره مخالف دي تر فشار لاندې دی، خو دی ډاډه دی چې کرزی به له دغو فشارونو ځان وژغوري. د نیویارک ټایمز په وینا افغان چارواکو ویلي چې که واشنگتن له خپل دریځ څخه چې وایي امریکایي ځواکونه باید دا حق ولري چې د افغانانو کورونو ته ننوځي تیر نشي، دوی به د تړون دوه مختلفې مسودې مشورتي لویې جرګې ته وړاندې کړي، یوه د امریکایانو د دریځ او بل هم د افغان دولت د دریځ په اړه. چې په دې صورت کې د افغان چارواکي په وینا لوی جرګه به د امریکایانو د دریز مسوده په اسانۍ سره رد کړي، چې په دې کار سره به ولسمشر کرزی ته له سیاسي پلوه ډېره ګرانه وي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې د اختلاف یوه بله موضوع د قضایي مسؤلیت مسله ده چې دواړه لوري پرې موافقې ته نه دي رسېدلي، او دا مسله مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل شوې چې په اړه یې پرېکړه وکړي. خو د ورځپاڼې په وینا کرزی به د مشورتي لویې جرګې ګډونوال دې ته وهڅوي چې امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت له مسلې سره موافقه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې پر امریکایي ځواکونو به د جرم په صورت کې د امریکا قوانین تطبیق کیږي. امریکایي چارواکي غواړي چې یو شمېر امریکایي عسکر له 2014 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په دې هیواد کې پاتې شي. دغه ځواکونه به تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې او په لوجستیکي برخو کې مرسته کوي، خو دوی دغه راز غواړي چې د ځانګړو ځواکونو لږ شمېر عسکر په دې هیواد کې د القاعده وسلوالو د تعقیب په هدف عملیاتو ته دوام ورکړي او اجازه ولري چې د افغانانو پر کورونو په تېره بیا د شپې لخوا عملیات ترسره کړي. د دوی په وینا کې ځواکونه دا حق ونه لري او بنشي کولای چې خپل ماموریت مخته یوسي. د ورځپاڼې په وینا کرزی له دې کار سره مخالفت څرګند کړی او امریکایي لوري ته یې ویلي چې که د دې کار اړتیا پیدا کیږي نو استخباراتي معلومات دې له دوی سره شریک کړي او دوی به پخپله دغه عملیات سرته رسوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست یې برابر کړی او د سه شنبه په ورځ به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون چارواکي وایي ځینې کاندیدان چې په لومړي لیست کې وو د ځینو شکایتونو له څیړنې وروسته له وروستي فهرست څخه ایستل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوان له کابل راپور راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لومړي لیست کې بدلون راغلی او ځینې کاندیدان له دغه لیست ایستل شوي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست به د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان ناظر محسن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کاندیدان د خلکو د شکایتونو پر اساس له لومړني لیست ایستل شوي.
برخی از افرادی که تا هنوز در لیست
ځینې هغه کسان چې نوم یې تر اوسه هم په لومړني لیست کې سته د هغو شکایتونو له وجې چې د دوی پر ضد سوي د کاندیداتوري شرایط یې له لاسه ورکړي او له لیست څخه ایستل سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د تلې میاشتې پر دیرشمه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړی لیست اعلان کړ. د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره شپږ ویشتو کسانو نومونه لیکلي وو چې په لومړني لیست کې یوازې لس تنه پاتې سوه او د ولایتي شوراګانو له درې زره کسیزه لیسته تر پنځه نیم سوو ډېر کسان وایستل شول. عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمد زی، قیوم کرزی، عبدالله عبدالله، ګلاغا شرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا، زلمی رسول، قطب الدین هلال او سردار محمد نعیم خلاص کسان دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړني لیست کې شامل و. خو د شکایتونو کمیسیون ونه ویل چې له دوی څخه به کم کسان له لومړني لیست وایستل شي. د کمیسیون ویان دا هم ونه ویل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو په وروستۍ لیست کې له شپږو هغو کسانو څخه هم څوک شامل شوي چې له لومړني لیست ایستل شوي و. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د لړم میاشتې پر پنځه ویشتمه د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان شي، خو دغه کار پر خپل وخت ونه شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار ضیاءالحق کمرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي نو دوی به وروستۍ لیست اعلان کړي.
د نهایي لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشروط په هغه نتیجه د بررسۍ او د شکایاتو کمیسیون پورې ده چې مجرد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایاتو محترم کمیسیون څخه د بررسۍ نهایي نتیجه ترلاسه کړي نو نهایي لیست اعلانېږي. موږ امیدوار یو چې ډېر ژر د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون ډېر د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل هغه نهایي فیصله یعنی
تاکل سوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي لمریز کال د وري میاشتې پر شپاړسمه وسي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د کاندیدانو د وروستۍ لیست تر خپرېدو وروسته به د ایستل شوو کاندیدانو غبرګون څه وي، خو تر دې پخوا په دغه ډول حالاتو کې یو شمېر کاندیدانو مظاهرې او اعتراضونه کړي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې اداري هیات په پارلماني چارو کې له دولت له وزارت څخه غواړي چې نوي ټاکل شوي سرپرست وزیران د باور د رایې اخیستو لپاره د جرګې ته معرفي کړي. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې پنځو نویو وزارتونو ته کاندید وزیران وټاکل چې باید له ولسی جرګې د باور رایه واخلي. په دې اړه مرزیه احمدزی راپور راکوي.
شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې جمهور رئیس پنځه نوي کاندید وزیران ټاکلي، خو ولسي جرګه وایي د سرپرستانو د قانون له مخې دوی باید له یوې میاشتې مخکې له ولسي جرګې څخه د باور رایه هم واخلي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید ژر تر ژره د باور رایې د اخیستو لپاره د نویو کاندیدو وزیرانو اسناد ولسي جرګې ته ورولیږي.
عنوان حیات اداری بارهایی را در مجلسی هم اظهار کردیم.
موږ د اداري هیئت په توګه تل په عمومي مجلسونو کې دا ویلي او په دې اړه مو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د سرپرستو وزیرانو اسناد ولسی جرګې ته راولېږي. خو له بده مرغه د دولت او مقننه قوې دا کار دی چې څه ستونزه وه هغوی په اړه پوهېږي. په اصل کې کوم وزیر چې د کاندید په نوم معرفي کېږي، دغه باید سبا یا بل ورځ بشپړ اسناد ولسی جرګې ته وړاندې
شي.
د افغانستان د سرپرستانو د قانون له مخې چې د پارلماني چارو وزارت وایي د ولسمشر لخوا توشي شوی هم دی، یو کس له یوې میاشتې ډېر د یو وزارت سرپرست نه شي پات کېدی. ولسمشر احمد کرزی د روانې عقرب میاشتې په ومه نیټه 95 سرپرست وزیران وټاکل چې باید له ولسی جرګې د باور هم واخلي.
زمږه غږ آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، د وخت مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام مهروي. خو له هغه مخکې فرشته جلال زئی تغواک شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روانې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې ټاکل شوی ده تر سبا پورې د دغه جرګې ټول ګډونکوونکي کابل ته ورسیږي. په دغه مشورتي لوی جرګه کې به چې د پنځم پر جوړیږي پر د خبرې وسی چې آیا کابل د واشنگتن سره د امنیتي او دفاعي تړون موافقه لاسلیک کړي کنه. په سوریه کې د رژیم د مخالفینو د ایو استری وسلوالې ډلې مشر عبدالقادر صالح نن په ترکیه کې مړ شو. د توحید لوا په نوم د دغه ډلې یو ویاند ویل دي چې عبدالقادر صالح د پنځشنبه په ورځ زخمی شوی و. روسي چارواکو په تاتارستان کې د ویالوتکه د سقوط د پیښه په اړه خپل تحقیقات جاري ساتلي دي. نن د روسي د ترانسپورت وزیر وویل چې دا امکان لري چې د هوا د خرابوالي، د تیلو د کیفیت د خرابوالي او یا هم د کارکونکو د غفلت لامل دغه تیاره راغورځېدلې وي. په دغه پیښه کې 50 تنه مړه شول. او د فلیپین ولسمشر نن په دغه هیواد کې تر ټولو سختو سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړ او ویل چې د بتر هغو پورې د خلکو سره د مرستې پروګرامونه څاري چې ډار ترلاسه کړي چې ټولو خلکو ته په وخت دغه کومکونه چې د نړیوال ټولنې او حکومت لخوا برابر شوي دي رسیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د خبرونو لنډیز مو اوریده. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو در انټرنیټ پاڼه پته ده، تاسو کولای شئ چې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه تازه او روستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه وګورئ او ویلولئ. دغه قدر منوریدونکو، لمړی په موکړې د یو کلی زرغغونه د ډرامې یوې بلې برخې ته چې ورپسې به د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره پرخه کې زرلخت د اکرم خان نه اجازه وغوښتله تر څو د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته لاړ شي او د رای کارت واخلي، او هم ګمان کېده چې جمیل به په انتخاباتي کمپاین کې لافزل سره همکاري وکړي. خو اوس به اورو چې نیم د سل لپاره کلیوال راټول کړي.
یو بل ته نوبت ورکوي ټولو ته رسیږي. او هو نو زی بنا چې دلاور خان لالا ورته څه ویل غواړي.
دلاور خان زه دې بد مشه دی او سوال جواب راکا کنه.
ته خو پوښتنه وکړه چې زی جواب درکمه کنه.
زه دې بد مشه دا وړو غوې د څه لپاره په خلکو ویشي؟ ها
د خوړلو لپاره کنه.
په دې ورځو کې ډېر را باندې مهربانه شوه. زه دې بد مشه.
خدای دا 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 در باندې زن هم مهربانه شوه. دا زما دوست راسته ولې دي.
ښا تم دوست لري. دا دوست دې څوک دی
ملنګا؟ دوست هغه څوک دی چې تاسو ته د فوټبال شنې او سری جامې راوړي وي.
خوځره دې بد مشه. هغه چې انتخاباته ته ولاړ دی هاشم خان.
خدای دا 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 د انتخاباته خبره پکې دومره مهمه نه ده، ځکه چې هغه سم زموږ سره مرسته کوي او زما دوست دی او ډیر پاک سړی دی.
ستا دوست دی دای دې پیژندلو لپاره بس دی.
ګوره هغه ډیر جایدادونه لري، ډیر ځمکه یې اخیستې دي، هر ځای کې مارکیټونه او دوکانونه.
ښه نو حساب کتاب یې ښه برابر دی.
او شکر. نو چې له خوارانو سره مرسته ونه کوي نو څه به کوي؟
زه دې پدمشه نو غواړي چې موږ رایه ورکو.
وایم د پوه سړي نجار شم.
نه نه، هغه د دوی خپل کار دی، خو چې دومره ښه سړی یې اوس ځای په مخ هم ښه شه، د وړو بوجۍ د سره دی ستړی به هم کړي، ځای د خیره لاړ شي. ښه نه یمه، د موټر دا ډاله پسې بنده کړه. ګوره کنه، ټول داسې خوشحاله خوشحاله بوجۍ په اوږه او د غوړو ډبی په لاس کې روان دي.
او په ما هم ډېر ښه لګېږي، د ټولو سرونه ټیټ لکه تسلیم شوي عسکر.
چې اوس جمیل هم وای، سر به ښکته او د وړو بوجۍ به په اوږه وه.
هغه ته زما هم فکر دی نعیمه، د پاتې وړو غوړي مې د همدې دپاره ساتلي دي. که نه
یاره لالا، وایم راکله زه خو په رښتیا چې لالا
نعیمه، اوس دا کارونه پرېږده، وخت د دې نه دی.
اسلامه والک، اسلامه دلته راشه.
افضل خانه یاره خیر اوسی، چې په ما پستر کلی راغلی او زه دې غونډې ته بوتلم.
ته هم خیر اوسی جمیلا وروره، چې ما سره تر هغه پورې لاړې.
جمیلا و جمیلا وراره، دلته راسه.
جمیلا دا څوک دی چې تا ته غږ کوي؟
دا زموږ کلیوال دي. درځم کاکا، لږ صبر وکړي.
تو خی نه مانې، هغه دی جمیل راغی، هغه به زما استاد په منځ کې پرېکړه وکړي.
زه صحیح ده، جمیل دې قضاوت وکړي.
کاکا دا په څه مو جنجال دی چې په ما قضاوت کوئ؟ ها زر وای چې څه خبره ده، چې باران مو راګیر نه کی.
ها دا وګوره،
ومې کته، دا خو د انتخاباتو کارت دی.
اوس دا وګوره،
دا هم د انتخاباتو کارت دی او دواړه مو نوې اخیستې دي.
بلکې له دې چې باران پرې وشي، دا پرېکړه وکړه چې د چا ښایسته دی.
ها نو جنجال مو په دې دی، پرېکړه به وکړو. خو لومړی زما د دې ملګري سره هم په خیر راغلی وکئ، دی افضل نومیږي او زما د پوهنتون هم دوره دی.
په خیر راغلی،
خدای مو خوشحاله لره، ژوندي اوسئ.
جمیله که ته سمه پرېکړه ونه کړې، موږ مجبور یو چې په میلمه دې پرېکړه وکړو.
کاکا تاسو دواړه په دې عکس کې غنم رنګه ښکارئ او ګیرې مو شنور کې دي.
نه، یو عکس ته به اول نمبر ښایسته وایې، بل ته به دویم، ځکه چې مونږ شرطی خی دی.
ها څه شرط مو ایښی دی؟ که میلمستیاوې خو په دواړو اوړي، ځکه په عکسونو کې د دواړو تندي ګونځي دي لکه خپه چې یې.
کاشکې میلمستیا وای، دوی په رایې ورکولو شرطی خی دی.
په رایې څنګه شرطی ښودل کیږي؟
وایي چې د هر یوه عکس ښکلی و، هغه بل به هم د هغه خواکې کاندي ته رایه ورکوي.
ها دا رایه اوس دومره بې ارزښته شو چې تاسو د عکس په ښکلا او ناښکلا پرې شرطونه لګوئ. زما زړه نه کیږي چې له تاسو سره خبرې هم وکړم او تاسو په ما باندې بې پرېکړه م کوئ.
وراره بوقارېږه مه، سمه لاره ته راوښیه، غوسې زموږ هم زده دي.
جمیله دا خو دومره د غوسې خبره نه وه.
رښتیا وایي جمیل خانه، له کوم بل ځایه غوسه راغلی که څنګه؟
نه نه مسافر وروره، غوسه نه یم. هغه چا ته رایه ورکوي چې قانون در باندې عملي کړي.
د ډانګ په زور کنه،
په موږ خو هر څوک قانون مني، موږ یې په خپله منو.
ګورئ هر چا چې ویل چې قانون په ځان منم، هغه ښه کاندید دی.
خو جمیله وراره، هر څوک وایي چې زما پټی شین دی، یو هم نه وایي چې زه قانون ماتونکی یم.
وبخې کاکا، د جمیل مطلب دا دی چې تاسو چاته رایه ورکړئ چې په خپله یې قانون مات کړی نه وي او په ټوله یو شان عملي کړي.
هو دغسې، خو زه بخښنه غواړم کاکا، زه بې ځایه غوسه شو.
مونږ هم در باندې پوه شو چې مونږ نه یې غوسه کړی. ورونو دا ځای نو د خیره چې ځو، چې د مني یخنی او باران دی، ناروغه به شو.
ولی جانه، خبری چې د لوره ته د ورزش جامې راولی دي؟
هو خدای داد راته وویل، خو په دې خټه او بارانونو کې به
شه. خټې او بارانونه به خپل کار کوي، دا ته لوبې ته ولې نه راځې؟
چې ملګري را باندې باور نه کوي نو څله درشم.
باور ولې؟
ودې نه لیدل چې زموږ له ډلې نه مې یو کس ذوالفقار ته رایه ورکړه او هغه یې بریالی که؟
ولی جانه په دې پسې مه ګرځه، ته په لوبه کې تکړه یې، ټیم درته ضرورت لري، د همدې لپاره راشه.
چې په لوبه کې تکړه یم نو بیا مو ولې هسې بې غوري راسره وکړه چې هسې مو وشرمولم؟
په دې کې نو د شرمېدو څه خبره ده؟ په فوټبال ټیم کې خو یوازې د ټیم د مشرۍ خبره نه ده.
نور نو پکې څه دي؟ زه د ولس پاچاهي څوکۍ خو پکې نشته.
خانو بیا به ټیم ته دوه مشران وټاکو.
ګوره که دوی ما غواړي چې په ټیم کې اوسم نو مشر مې دي کی.
ګوره ولی جانا په ټیم کې نورې وظیفې هم شته او دا ټولې مهمې دي.
څه کار به وي؟
لکه ګل ساتونکی، ښه دفاع کوونکی، ښه پاس ورکوونکی، ښه منډې وهونکی، او ته خو لکه زوی په منډه کې تیز یې. ګوره دا ټولې مهمې دندې دي.
زه د دغو دندو په غم کې نه یم چې مهمې دي او که نه.
ولې جانه یوازې په دې فکر وکړه، موږ تا غواړو، لوبه دې خوښوو، بس د همدې لپاره راسره ملګری شه. زه نور لاړم.
یاره ملنګۍ، رښتیا چې ملنګې، دا شنې خټې ګوره او دا ستا سپینې جامې.
ته زما سپینې جامې څه کوې؟ په خبره فکر وکړه.
زه اوس ویا نه نشم درته ویلی، خو فکر به پې وکړم.
کانو گل مکی تا دیشه داری سر پت مخاکس وخیست.
خود وارو پلار را دویلی و چه مخاک کارا نکه.
کمی خیزی چی نگواری اکس وخلی هاگوی کولشی بیل اکس دیرای کارتو وخلی، ولی استا میره لکه چی نپوهیده.
چی پوهیده اینو دا خوراکی بلچا داری سر کمری تا که نستا؟
داده ما خوشکر کارت واخیست.
خا گل پری نو تی دی کارتا دیر خوشحاله یا؟
ولی من ارتا خوشحالیگم، لسیالان سره سیال اکرم.
خا پو کارتونو خمول سرایو سره سیالی برابرش و خورای به چه تور که بای؟
رای آغا چه تور که چه دخبل قام موی دست نه چه دبل قام سری تا برای ور که.
وی خوره چه دخبل قام سرایم چوکی تور اسیگی بیاد چا پا غم که نوی. آقا دی پوری کلی عبدالله جان مهیر شو چه انتخاباتی و گتل دی چا پا غم که منو بر جیبون ایده کول.
که دی قوم مشر متاکه بیا گوره چه پا قوم که مو چوک سرائی دی او چی کلا دی وطن مشران تاکه نو چه هر چوک دی وطن وی طول ستاسو دی قوم دی او پا طول که خکس خوخ که.
زخوایم چه چوک خزور ولری آقا تا برای ور که.
وګوره د زوراور قمندان ښځې ته چې غواړي زوراوره ته رایه ورکړي.
زه ځکه وایم چې زوراورې ګټي نو ځکه ورته رایه ورکوي.
او چې زورواکان ټاکنې وګټي او پوهه ونه لري نو څه کار به وکړي؟
خو که ډېر ښه سړی وي، ښه سبقونه یې هم ویلي وي، په هر څه پوهېږي هم، او یې نه ګټي بیا نو څه؟
خو دا زموږ رایه د غنمو وږی دی، په همدې رایه کولی شئ هم زورواکې ګټونکي کوي هم ښه او پوه سړی.
د غنمو په وږې پسې مه ګرځئ، څوک چې اوړه او غوړې درکړي هماغه ته رایه ورکوي. خو رښتیا وایم که نه، زما میړه ته چې چا اوړه او غوړې ورکړي دي موږ خامغه ته رایه ورکوو.
نورې ته هغه سړی پېژنې چې څوک دی، څنګه سړی دی او څه پلانونه لري او زموږ سیمې ته به څه وکړي؟
په دې کیسو یې نه پوهېږم، خو زه یې اوړو او غوړو ته خوشحاله یم.
رښتیا چې اوس خلکو ته دومره شایان ورکوي نو چې وی ګټي بیا به هم ورکي او کنه؟
دلته خبره سرچپه ده، څوک چې اوس وریځې او غوړې ورکوي هغه چې بریالی شي هیڅ هم نشي کولی، او هغه څوک چې وروسته کار کولی شي او د خلکو ګیډې مړولی شي اوس چاته څه نه ورکوي.
دا نو څه معلومه ده؟
معلومه ده نو د چا سره چې فکر او پلان نه وي هغوی وریځې او غوړې رامخکې کوي.
او تشه خبرې څوک رامخته کوي؟
هغه څوک چې د سبا لپاره پلان او فکر لري هغوی اوس خبرې کوي او سبا کار. که دا سړی بریالی شي چې نن غوړې او وریځې درکوي او سبا مو له کلي اوبه وړوي نو بیا؟
زه ته د کاندیدانو معلومات راټولوه او موږ به پلاو پوخو او وبه یې خورو او دا به بس دی.
د غوړو او وړو لپاره ستاسو رایه ورکول داسې دی لکه په یوه غېږ شوتله چې ټول پټی ورکوي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر کمپاین کوونکی شخص یا ټیم کومې ځانګړتیاوي باید ولري؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د دې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا هم تکراروم، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د 3 شمېرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونو په نامه پیدا کولی شئ. په ټویټر کې په انګلیسي ژبه غږونه ولیکئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
نامه نړۍ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان د لومړنۍ خزینه نطاقي لطیفې کبیر سراج ژوند او کارونو ته تم کیږو.
لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ ښځه وه چې د نطاق په توګه په ښځمنو ډلو کې راډیو ته راغله، په چادرې کې به راتله او دلته به اخبار ویل.
د میرمن سراج په اړه د دې د کورنۍ او همکارانو خبرې او خاطرې هم اورو.
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن، اونم رو برزی ملت میکن، اونم کار را گیاد داشتن.
در اخبارونه زه لینا شریفی ورنده کام. خوب سر کله وگمی رشیدی ده خزو پا اړه لند خبرونه اورو.
راتلون کو ټاکنو کې د ګډون لپاره په هلمند کې د نارینه وو په پرتله د ښځو نوملیکنه په سلو کې اویا کم شوې ده. د انتخاباتو مسؤلان وایي د سیمه ییزو دودونو ترڅنګ احتمالي امنیتي ستونزو ښځې اړې کړې دي چې نوملیکنه ونه کړي او د رایې کارت ونخلي. ویل کېږي د ټاکنو په ښځینه مرکزونو کې د نارینه کارکوونکو موجودیت هم د دې سبب شوی چې ښځې د رایې د کارتونو اخیستو ته رانشي، ځکه اکثره افغاني ښځې مخ پټې دي او نه غواړي نارینه یې عکس واخلي. په جوجن ولایت کې یو 22 کلن ځوان له وکلین انجلی سره د نکاح په تور ونیول شو. د غزوان یو کال د مخه د انجلی پلار ته د 1.5 لک افغانۍ د ورکړې په بدل کې وکلین انجلی ځان ته په نکاح کړه. د شمال زون د بشر د حقونو د خپلواکې میسون د صحوي دفتر مشر مغفرت صمیمی وایي چې دا یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی او هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید درنه سزا ورکړل شي. د دې وکلنې نجلۍ پلار رمضان وایي چې د بې وزلۍ له امله مجبور شوی و چې خپله ماشومه لور خرڅه کړي. دی وایي چې د اسما په نامه خپله یوه بله 15 کلنه لور هم خرڅه کړې ده. دی وایي پرېکړه مو داسې کړې وه چې تر لویېدو به یې نه ودوي، خو په زور یې رانه بوتلې او نکاح یې کړې. د دغې پیښې عاملان نیول شوي او څېړنو لاندې دي. او وروستی خبر ده چې په عربي نړۍ کې مصر د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د هغې سروې له مخې چې د تامسن رویترز ادارې لخوا شوې، ویل شوي چې له عرب سپرلي څخه وروسته په مصر کې د ښځو د ځورونې او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې راغلي و چې په سلو کې 99 مصري ښځې له جنسي ځورونو سره مخ دي. په خبر کې راغلي چې جزر القمر چې د افریقا وچې په ختیځ کې پروت کوچنی هیواد دی او د کابینې په سلو کې 40 ښځې دي، لومړی عرب میشته هیواد دی چې د ښځو وضعیت پکې ښه دی.
مهر رسالت محمدی چون قانون فروزان انوار هدایت و مشعل وهاج ارشاد گمگشتگان وادی قویت زلالت و جهل را رهنمون عرصات وسیع و منور توحید و علم گردانید.
تاسو د افغانستان د لومړنۍ خزینه نطاقي لطیفې کبیر سراج غږ اورېده چې له نن څخه 9.5 کاله د مخه په چادري کې راډیو افغانستان ته راغله او په دې برخه کې د ګڼو نورو ښځو سرلاري شوه. میرمن سراج هغه وخت نطاقي پیل کړه چې اکثر افغانان په تیره ښځې له لومړنیو زده کړو هم محرومې وي او په ټولنه کې ډیرو کمو ښځو حضور درلود. په سر کې به د راډیو افغانستان د خپرونو عمومي رئیس استاد عبدالغفور برېښنا د میرمن لطیفی کبیر سراج کور ته ورته د هغې په غږ به مطالب ثبتول او وروسته به یې د راډیو له لارې خپرول. خو څه موده وروسته دا خپله راډیو ته تله او په ژوندۍ بڼه یې د 3 بجو خبرونه، سیاسي تبصرې، هنري او ادبي پروګرامونه لوستل. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هنر او ادبیاتو برخې مشر کمال الدین مستان په افغانستان کې د راډیو د منستراتګ او د لومړنیو نطاقانو په اړه وایي.
په وخت چې په 1300 کال کې راډیو شروع که په نشراتو باندې، دا هغه وخت و چې استاد صلاح الدین سلجوقي د شاهد دارالتحریر د وظیفې له څنګه د راډیو مسؤلیت هم په غاړه باندې واخیست او لومړی نطاق د نارینه و په برخه کې هغه وخت مرحوم سرور ګویا اعتمادي و او استاد قاسم او فاروخ افندي دا به هغه کسانو چې له دوی سره د ټنګ ټکور په هکله باندې کارونه کول. ورو ورو دغه راډیو انکشاف وکړ وکړه نه بل خلک پرمختګ وک په دغه وختو کې ډیر تکړه نور نتاقن هم رامن تشول تک لطیفه کبیر سراج خدای پاک دی وبخي لکه شفقه حبيبي داس پسه لکه خاغله قایل صاحب او داس نور نتاقن راغل خو لطیفه کبیر سراج هغه لمړنۍ خزه و چې د نتاق په توګه په خزمنو ډلو کې راډیو ترغله په چادرۍ کې براتله او دلته به اخبار وایل دا د دې سخت جرأت و چې دغه وخت کې په محدود شرایط کې د دومره جرأت کوي چې راډیو تراسي او مستقیما خپل غږ د راډیو لارې نه افغانستان ته حتی نړۍ ته ورورسوي.
لطیفه کبیر سراج د سردار عنایت الله خان لور او د امیر حبیب الله خان لمسی و چې په 1902 لمریز کال کې په کابل کې وزیږیده. ماشومتوب یې په تهران کې تیر کړ او همالته ښوونځی ولوست او په 1925 کال کې له خپلې کورنۍ سره بیرته وطن ته راستنه شوه. کله چې افغانستان ته راغله سم له لاسه یې د کابل په ملالۍ ښوونځي کې معلمي پیل کړه او 11 کاله یې دری جغرافیه او تاریخ تدریسول. د دې په څنګ کې د مستوراتو په روغتون کې نرسانو ته سواد ورښوده. ښاغلی مستان وایي چې لطیفه کبیر سراج یوازې د خپل شوق د پوره کولو یا شهرت لپاره نطاقي ته مخه ونه کړه، بلکې دا د هغه وخت د ښځو د نهضت فعاله غړی وه او غوښتل یې چې په هره برخه کې ښځې کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
کله چې دا راغله شفقه حبیبي چې هم دا اوس هم خدای دې ژوندي لري، ژوندي د دا پسې راډیو ته راغله، نور نطاقان هم راډیو ته راغله چې ورو ورو د افغانستان له تحول سره سم د دوی په ورځني ژوند کې یعنی د نطاقي په هنر او فن کې هم تغیرات راغلل. بل اخره چې د راډیو او تلویزیون لخوا خزمنه دومره برخه پکې واقع سي چې له نارینه سره یو ځای څنګ په څنګ به دوی خبرونه ویل او لکه اوس چې وایي همدغه سپاغه وخت کې حتی له دې وخت نه که د زموږ نطاقان چې واوري خپنه سي لا په ډېر جرأت سره، لا په ډېر قوت سره، لا په ډېرې پوهې سره، ځکه چې د نطاقي فن یوازې ویل نه دي. مرحومې لطیفې کبیر سراج دا توانمندي او دا قوت درلود، همغسې چې په قوت سره له مهدي ظفر سره خبرونې لوستلې، په همغه قوت سره نور نطاقانو هم د دې تګلارې ته ادامه ورکړه او تر اوسه پورې دا بهیر جریان لري.
په راډیو افغانستان کې د میرمن سراج د کار له پیلولو نه لنډه موده وروسته میرمن آمنې ملکزاده، روقیه ابوبکر او شفیقی حبیبي هم نطاقي ته مخه وکړه او له دوی وروسته بیا د ښځینه نطاقانو شمیر زیات شو. که څه هم د هغه وخت د ښځینه نطاقانو ځینو له دې دنیا سترګې پټې کړې او ګڼې یې له افغانستانه بهر اوسي، خو اوس هم په ملي راډیو تلویزیون کې داسې نطاقان شته چې له میرمن لطیفې سره همکار وو او خاطرې ترې لري. دور محمد نوري له 10 کلو راهیسې په ملي راډیو کې ویاند دی. وایي کله چې زه او ما غوندې نور ځوانان راډیو ته راغلو نو د میرمن لطیفې نطاقۍ ته به غوږ وو او غوښتل مو له هغې زده کړو.
ما در سالهای 50 وقتی که تازه
زه چه په 50م کال کې نوې په رادیو افغانستان کې د نطاق په حیث مقرر شوم، هغه وخت میرمن لطیفه کبیر سراج د رادیو افغانستان مطرح او محبوب نطاق او په خپل رسا غږ او هغه فصاحت چې درلود د شپې د 8:30 بجو خبرونه به لوستل. موږ چې تازه کار وو د هغه خبرونه او نور خبرونه به مو په پوره غور اوریدي او غوښتل مو له هغه تقلید وکړو. میرمن سراج موږ ته په نطاقۍ کې یو مثال وو. ما ډیره هیله درلوده چې داسې یو وخت راشي چې د 8:30 بجو خبرونو ته ورشم او له میرمن سراج سره خبرونه ولولم. زه خپلې هیلې ته ورسېدم، خو هغه وخت میرمن سراج په راډیو کې نه وه او مهاجره شوې وه. میرمن سراج نه یوازې تکړه ویانده وه، بلکې ډېره مهربان او د درانه خوی او انساني چلند درلودونکې وه. کله به چې راډیو ته راغله له پیاده نیولې تر مامور او مشر پورې له ټولو سره به یې برابره پوښتنه کوله او له رئیس او ملازم سره به یې یو ډول چلند کوله.
عین برخورد باز رئیس هم داشتن.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نطاقانو د اداري مشر همراز ننګرهاری هم څه مودل میرمن لطیفي سره همکار وو. د هغې په اړه وایي
کله چې زه راډیو افغانستان ته راغلم لطیفه جان کبیر سراج دلته نطاقي په حیث باندې دنده سرته رسوله. یو کال زیات و کم موږ سره یو ځای وو، زه هم نطاقانو په اداره کې وم او دی هم د راډیو سره همکاري لرودله. لطیفه جان کبیر سراج هغه وخت کې یوازې خبرونه به د شپې خبرونه به ویلې او مخکې د هغه نه زرغون تال بعضی نور ادبی پروگرامونو دی که به هم برخا خیستله او ده چون ده خیه کورانه نوال تخلصی هم سراج ده ده وریوبه خی ده وقت امان الله خان غزی ده غوری روه او سردار نایت الله خان ده غلور و او مغسی درون خوی هم لرودو دیره بی بخزوه اخلاق ده شفقت و ده اخلاص ده نفقان مقابل که ده خپل همکاران مقابل که دیر زیادو واقعا کلا چی ده لارده ده خلا ده نموجودیت خلا محسوسی دله ده خالی دا بچی نوی راډیو ته راغله د ده به نوازش کول او زیات به هڅول خپل کار ته. یعنی ډېره مهربانه ښځه وه او تشویق د ده په ټولو باندې زیات اخلاص و تشویقولو به یې.
میرمن سراج د نطقي لومړنۍ جایزه د بینوا لخوا ترلاسه کړه او څو ځله په ستاینلیکونو ونازول شوه. میرمن سراج د معلمۍ او نطقي تر څنګ په هنري برخه کې هم لوی لاس درلود او له خپلې خور زینب عنایت سراج سره په ګډه هڅه یې د زینب نندارې تیاتر په پښو ودراوه. د تیاتر د پردې تر شا کارونو تر څنګ یې د ډرامه لیکنې په برخه کې هم همکاري کوله. د افسانه په نامه نامتو تیاتر چې په زینب نندارې کې وړاندې شو د دې لیکنه وه. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج چې د لطیفې کبیر سراج د تره لور ده او ډیر وخت یې سره یو ځای تیر کړی، د میرمن لطیفې د هنري او ادبي کارونو په اړه وایي:
اینا بایسی نقطه نظر علم و
په علم و فرهنگ که مطالعه زشت زیاده و زینب ننداره ده نسوان موسسه مربوط او ده موسسه بنسرت ایشودون که ده لطیفه مشر خور زینب عنایت سراج و چه ده سرطان په ناروغی مرس و او ده جوان تر روستی ورزی ده نسوان په موسسه که ده میستر شاناست و او کاری که و هم ده دو خویندو او ورسره و دل شدو ده زینب سینما او ده تمثیل ده غصحنه ده نسوان په موسسه که جوڑ کره چه بیا ده زینب نندارے پنامه مشهور اسوا. میرمن لطیفه لیکنه کوله، مقاله، ډرامې او تیاترونه لیکل. تاثیرناک ژغ یې و، ډېر ښه ممثله وه او ډېر ښه اکټیا کوه، خو د پردې تر شا په راډیوي ډرامو کې برخه لرله. خلاصه هر هغه څه چې زده وه او کولای سوی له افغان ښځې سره یې شریک کړي. د محبوبی سراج مور جمیله سراج هم لطیفه سراج سره یو ځای د انګلیسي خبرونو وینده وه. محبوبه سراج وایي چې میرمن لطیفه د دې مور او ګڼو نورو ښځو هغه وخت په دې فکر ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیسته چې زه د دې کار وړتیا لرم او کولای شم له دې لرې د وطن په پرمختګ کې ونډه واخلم، نو ولې خپل دغه استعداد او پوهه له خپلو خلکو او وطنه دریغ کړم؟
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بود.
دوی د یو کار لیاقت درلود، هغه یې دې ملت ته کوه. موږ د خلکو ترمنځ اوسېدو. د میرمن لطیفه کور په دغه ځای کې وو چې اوس د ګلبهار سنټر ودانی ده. زمینه هم ډېره نه وه برابره، خو د دې ښځو مړونو اعتماد و چې دوی ته اجازه ورکوله چې ولاړ سي او خپلو خلکو او وطن ته کار وکړي. دوی ته چا کوم فوقالعاده معاش هم نه ورکوه. په هغه وخت کې 300-400 افغانۍ د دوی معاش وو، او دا هم باید هېر نه کړو چې دوی هم دې معاش ته اړتیا هم درلوده. میرمن لطیفه ته به چې هر کله په راډیو افغانستان کې ضرورت سو، که به په واده کې وه، که به په مېلمستیا کې وه، د راډیو افغانستان موټر به پسې راته، خپل کار به یې ترسره کوه او بیرته به راتله. ټوله کورنۍ همداسې عادت سوې وه او اچا نه ویل چې نه دیدې. د هغو ښځو اصلا دا په فکر کې نه ګرځېدل چې کار یې په وسه وي او ترسره یې نه کړي، ځکه موږ همداسې تربیه سوي وو. موږ ته دا نه وه ویل سوې چې ته ښځه یې، ته نه سي کولی، بلکې موږ ته دا ویل کېدل چې ته ښځه یې، نو ځکه ډېر څه کولی سې. د کورنۍ جد پراخ و. دوی په دې عقیده وه چې همدا د ښځې غږ چې له راډیو اورېدل کېږي دا نورو ښځو ته جرأت ورکوي او هڅوي. نوري وایي هغه وخت چې میرمن لطیفې په بېلابېلو برخو کې کار پیل کړ، لږې ښځې په ټولنه کې فعالې وي او د خلکو ذهنیت هم په ټولنه کې د ښځو حضور ته پوره برابر نه و. خو د هغه وخت حکومت واقعا دا غوښتل چې د نورې نړۍ په څیر افغان ښځې هم د ټولنې په ټولو برخو کې ونډه ولري.
دو سالهای که لطیفه جان کبیر
سراج هغه کلونو کې چې میرمن لطیفه کبیر سراج رادیو ته راغله، د سردار محمد داود خان د صدارت دوره وه او خپل سردار محمد داود خان د ښځو لوی او ځواکمن ملاتړ و. هغه به ښځو ته ډاډ ورکوه چې تاسو کار او فعالیت وکړئ، حکومت تاسو تر شا ولاړ دی. همدا ملاتړ و چې میرمن سراج به د شپې تر 9 بجو پورې په راډیو کې او کار به کوه او ګڼې نورې ښځې وتوانېدې چې د دې په څیر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونه ولري.
سیاسی و فرهنگی داشته باشه.
میرمن کبیر سراج په راډیو افغانستان کې 15 کاله نطقي وکړه چې ګڼې ادبي او هنري خبرونې اوس هم د دې راډیو په آرشیف کې خوندي دي. دا په 1950 کال کې امریکا ته مهاجره شوه او څه موده یې په امریکا غږ راډیو کې هم دنده لرله. دا د لړم په 15مه د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوه. محبوبه سراج د میرمن لطیفی د کورنی ژوند په اړه وایي
زندگی شخصیش نام خدا
شخصی ژوند نام خدا 15 زامن لري او دوی خبرګونی لونی دي په دیالسو اتوشتم کال کې لکبیر سراج سره واده کړی وو مشر زوی زیا کبیر سراج نومیږي او د همغه کس چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د موسیقي ارکستر رامنځته کړ د ژوند په اخر ورځو کې هم په امریکا کې له همدې مشر زوی زیا سراج سره اوسېده نور نو څو وایم یو خور اوس هم ژوند دی او لمسیان هم ستاسو
دغه نووسه ها داره شکر
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا نو نو تر بلې خبرونه اجازه غوړم خوشاله دی وی
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیښور وسوڅلو راتیا موږ ستاسو